دا مشال رادیو دا وخت سهار لس بجې سوی نن د پنځمې زیارت ورځ او د 2019 میلادي کال د جون 8مه نیټه ده. و بخښی په پېښور کې د غرمې یوه بجه ده، خو دلته په پراګ کې د سهار لس بجې سوی دي. په روان خبرونه کې پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر، په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو غونډه، قبایلي سیمو کې راتلونکي انتخابات او د دوو پارلماني غړو د حاضرولو پر غوښتنې سربیره د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې 2019 پروګرامونه قبایلي سیمې د بدلون پر لور او تاند هیلې اورېدل مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه له ګولایا ځو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقاتونه کړي. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت ضد تګلارو باندې صلاح شوي او نن د ناټو دفاع وزیران په برسلز کې د افغانستان پر سولې او امنیت خبرې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي او په دوه اړخیزو اړیکو په ګډون یې په سیمه ییزو چارو خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبریال وایي چې ولسمشر غنی ته په نور خان هوایي ډګر د سوداګرۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود او نورو چارواکو هرکلی وویل او د یو شتو توپونو سلامي ورکړه. د دې وروسته د ولسمشر غنی د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره او د دې روستو بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدا کاته وکړه. ولسمشر غنی د سره د وزیرانو سلاکارانو او تاجرانو پلاوی هم ورغلي. افغان ولسمشر به خپل پاکستانی سیال ډاکټر عارف الوی سره هم لیدا کاته کوي. ولسمشر غنی به په لاهور کې د دواړه هیوادونو د سوداګرو ګډې غونډې کې ګډون کوي. دا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته دریم سفر دی. پرون د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو ټول ګوندیز غونډه کې د وفاقي بجټ ردولو، د تیر کال عمومي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د جولای په 15مه د تورې ورځ لمانځلو او د سنت مشر په عیني طریقې سره د لری کولو پریکړه وشوه. په اسلام آباد کې د ټول ګوندیز غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته ګډه اعلامیه وړاندې کړه او ویل چې د بجټ پر ضد په پارلمان کې دننه او بهر احتجاج کوي.
اجلاس نے فیصلہ کیا کہ 25 جولائی
په غونډه کې فیصله وشوه چې د جولای په 15مه بعد درغلیو ډک انتخاباتو پر ضد تور ورځ لمانځو. په اجلاس کې د سینټ موجوده چیرمن له آئینی او قانوني طریقې سره د لری کولو فیصله وشوه او په سینټ کې به قائد ایوان په مشرۍ کې کمیټې د نوي مشر نوم په مشاورت سره ټاکي. ملخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق اوان پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال د اپوزیشن ګوندونو ګډه اعلامیه رد کړه او ویل چې مخالف ګوندونه ناکامه شوي او خپلې تیروتنې پټولو لپاره سیاسي بیانونه ورکوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری یو وار بیا په پارلمان کې د وزیرستان د دوو استادو موسن داوړ او علي وزیر اسمبلی ته د حاضرولو غوښتنه کړې. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون قومي اسمبلی غونډې ته وینا کې ویل چې درې وار یې له سپیکر د علي وزیر او موسن داوړ اسمبلی ته د حاضرولو خواست کړې وو. سپیکر صاحب لتا سورا لوی موقع ده. خلک دانه مانی چې د قانون وزارت او وزیر اعظم تاسو ته اجازه نه درکوي. خلکو ته معلومه ده چې ته د دې واک لري. دغه کرسۍ تل د حق او جمهوریت سره ملګرتیا کړې ده. د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازي او د پښتون اژغورن غورزنګ مخخان موسن داوړ او علي وزیر د شپږویشتم مئی خړ کمر پیخي روستو په دې تور نیول شوی ول چې د فوج پر پوستای خلک بریته هڅولي وو، خو غورزنګ او استازي دا تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا د تاجرانو اتحادیې په وفاقي او صوبایي بجټ کې د نوو ټیکسونو لګولو پر ضد احتجاجي تحریک شروع کولو فیصله کړې ده. د صوبې د تاجرانو اتحادیې مشر شرافت علي مبارک بیګا مشال اړتیا ویل چې د هیواد ټول تاجران به په ملتان ښار کې کېدونکې غونډه کې د نوي ټیکسونو په اړه احتجاجي تحریک ته حتمي شکل ورکوي. د پېښور تاجران به نن په چوک یادګار کې د ټیکسونو پر ضد احتجاجي کیمپ هم لګوي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند وفاقي او صوبایي وزیران دا دریځ لري چې په اقتصادي ستونزو قابو موندلو لپاره نوي ټیکسونه لګول ضروري دي. د جنوبي وزیرستان ځینو امیدوارانو د ضلع انتظامیه لخوا پر هغه نوټیفیکیشن تنقید کړی دی چې ممکنه په انتخاباتي کمپاین بریدونه وشي. په قبایلي ضلعو کې د جولای په 8مه انتخابات کیږي او په هغه سیمو کې انتخاباتي هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان ځینو کاندیدانو پرون مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې وار له مخې 144 دفعه لګېدلې او باید انتظامیه دا نوټیفیکیشن واپس واخلي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر نومان افضل افریدی وایي انتخاباتو لپاره یې امنیتي ګامونه پورته کړي او کاندیدان دې په قراره خپل انتخاباتي کمپاین کوي. د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې نن په برسلز کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولس کی، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه اخلي. په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون پیل شوې، خو نن ورځ افغانستان ته ځانګړې کړې ده. ایران وایي چې خپل یورانیم غنی کولو چارې به چټکې کړي. ایران دا کار په داسې حال کې کوي چې امریکا سره یې اړیکې ترنګلې دي او په اټمي تړون کې له خپلو ژمنو تر شا کېدو ته یې دوام ورکړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی پرون په خپل رسمي ویبپاڼې ویلي چې بېلابېلو امریکایي چارواکو په تهران تور لګولی او سپکاوی یې کړی دی او ولس به د دغه سپکاوو په وړاندې تر شا نه شي. بلخوا د ایران د اټمي توانایي ادارې ویان بهروس کمالبندي پرون سرکاري رسنیو ته د یورانیم غنی کولو خبره تایید کړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې روسو لاغي ترنګلې شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د تهران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ له اټمي تړون څخه وتلو. دا تړون په 2015 کال کې شوی و. کرملین دا خبره تایید کړي چې په جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو سره مشریزه کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره ملاقات وکړي. د روس ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف پرون په ماسکو کې خبرانو ته ویل چې دواړه مشران به د وسلو د کنټرول په اړه د ایران په ګډون د منځني ختیځ پر حالاتو خبري وکړي. او اخري خبر د کرکټ د کوډن په انګلند کې د کرکټ نړیوال کپ سیالو کې د هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه په مانچستر ښار کې کیږي. دا لوبه د پیښور له بخ سره سم ماسپښین 2:00 شروع کیږي. پرون په برمنګم کې پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه په لیډز میدان کې د جون په 9 کیږي. دا د مشال اړیو خبرونه. اوس له اسلام آباد د مشال اړیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسی به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 128 روپۍ سلويخ پیسې اخیستل کیږي او 128 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 203 روپۍ دیرش پیسې او 204 روپۍ دیرش پیسې، یو ایرو 181 روپۍ شل پیسې او 182 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 80 پیسې او 340 روپۍ، یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 290 پیسې او 1 روپۍ 590 پیسې او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 255 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 240 او کم نه کم 26، په بنو کې وضعیت نه زیات 240 او کم نه کم 25، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 15 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. افغان ولسمشر د پاکستانی وزیر اعظم پر بلنه په دوه ورځنی دوره نن اسلام آباد ته ورسېدی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سینټ چیرمین د لیر کولو ترڅنګ د جولای 15 د توري ورځې په توګه د لمانځلو فیصله کړې ده. اخوا په پاکستان کې ټولګوندیز غونډې پارلمان ته د علي وزیر او محسن داور د حاضرولو غوښتنه کړې.
اجلاس نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے دو ممبران قومی اسمبلی کے پروٹیکشن آرڈر بھی جاری کیے جائے.
بلخوا د جنوبی وزیرستان ڈپٹی کمشنر انتخاباتی امیدوارانو ته د کمپاین پر مهال د امنیتی گواش خبرداری ورکړی دی. خو امیدواران وای دروانی خبرونی په دویمه نیمایی کې دوی اونیز خبرونی قبایلی سیمه د بدلون پر لور او تاند هیل اوریدل مهیروي. قبایلی سیمه د بدلون پر لور کې دا ځل په قبایلی سیمو کې پر ګرز بندیز یا کرفیو بحث شوی.
مخکې به هر اتوار باندې کرفیو لګېدل، اوس خو غیر اعلانیه کرفیو لګېږي. شپږ ورځې، اوه ورځې، اته ورځې.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 په ژوندۍ بڼه نه یوازې د رادیو بلکې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. پته ده مشال رادیو .com. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان پر بلنه په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی. په دې اړه زموږ همکار طاهر خان دا وخت د ټلیفون پر لیکه را سره دی. طاهر خان صاحب، د ولسمشر غنی د سفر وروستی حال کرا سره شریک کړي چې نوموړی چې نن اسلام آباد ته ورسېدی، نو تر اوسه د چا چا سره لیده کاته کړی دی او پر کوم موضوعاتو یې بحث کړی دی؟
ډیره مننه ستاسو زمي صاحب دا وخت تاسو سره جزا خبرې کوم. وزیر اعظم عمران خان سره چې کوم د وفود په سطح باندې د فلاو په کچه باندې چې کوم خبرې روانې وي هغه روانې دي په اسلام آباد کې. داسې احتمال شته چې د دې خبرو وروسته بیا دواړه مشران دلته خبریالانو سره هم خبرې وکړي چې دوی په کومو موضوعاتو باندې خبرې کړي دي. او چې کله د افغانستان ولسمشر نن سهار اسلام آباد ته راورسید راتلو سره سم د غونډې شروع کړي دي او اول د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم افغان ولسمشر سره ولیدل او داسې هم دلته چې کوم پروګرام سره شریک شوي دي. نو د افغانستان ولسمشر به په اسلام آباد کې د پاکستان سیاسي ډلو مشرانو سره هم غونډه لري او بیا دلته یو سیرنیز مرکز دی په اسلام آباد کې هغه کې به هم دی وینا کوي خبرې وکړي. نو دغه اسلام آباد کې دوی رستو پروګرامونه دي. تر دې وخت د نننې غونډې د وزیر اعظم سره د هغې جزئیات او تفصیلات لا نه دي شریک کړي شوي. او به کدي شي چې څه شیان مخې ته راځي په پروګرام کې. د افغانستان د صدر لاهور ته هم سفر دی او هلته به هغه د پاکستان او افغانستان د دواړو تاجرانو سوداګرو ته هم وینا کوي. دلته مونږ ته ویلي شوي دي چې د دې خبرو بنیادی د دې سفر او په خبرو کې بنیادی ځنه چې کوم نکات دي هغه کې په افغانستان کې د سولې خبره هم ده. ځکه افغانستان تل دا د پاکستان نه خواهش کړی دی چې پاکستان دې ورسره په سولې کې همکاري وکړي. افغانستان اوس هم دا نظر دی چې پاکستان په طالبانو باندې اغیز لري اثر لري. نو باید چې دغه اثر او نفوذ خپل استعمال کړي. پاکستان خو دا خبره کوي چې دا یو مشترک ذمہواری ده لیکن اوس هم دا نظر شته او به کتی شي چې د پاکستان مشران د افغانستان ولسمشر سره په غونډو کې څه فیصلې څه پریکړې کوي. ځکه د دې سفر نه وړاندې دلته هیلې او امیدونه وو چې د دې سفر په نتیجه کې تعلقات هم یو وار بیا خپل نارمل حالت ته راشي. هغه کې نور هم د تاخشي د تعلقات ځکه چې په لوستو کې تعلقات په یو ډېر لوی مشکل وو تشنج او کشیدګي وو او الزامونه وو. لیکن اوس چې د سو میاشتو کې سفرونه شبي دي د دواړو غاړو ترمنځ نو او به کتي شي چې څه عملی سمخه ترازی فیصله سکیږي پریکړې سکیږي. لیکن یو اطمینان خو په کابل کې هم ځکه پیدا شوی دی چې دا سفر وشو اول سفرونه هم نکیدل لکه په انتظار کول پکاري چې سفر په پای کې صحیح اعلانونه کیږي او صحیح فیصله کیږي.
صحیح ډیر مننه طاهر خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی اونیس پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لس نیمه بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په یو نیمه بجا
تاندې هیلې
په پاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څاوري د مشال روزي د اونیزو پروګرامونو نوملار تاسو اوریدئ چې نن به کوم خبرونه خبريږي او وختونه تاسو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ یا اپلیکیشن باندې هم اوریدئ. د اپ نوم دی مشال رادیو او دا اپ تاسو د اپل ستور یا ګوګل انډراید څخه خپل ډایرکټ ټلیفون یا سمارټ فون ته ډاونلوډولای شئ. او اوس زو د یو بل راپور پر لور د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سېنات چیرمن د لیرکولو ترڅنګ د جولای 15مه د توري ورځې په توګه د منځولو فیصله کړې ده. تیر کال د جولای پر 15مه په پاکستان کې ټول ټاکنې شوې چې اپوزیشن ګوندونه له داندلیو یا درغلیو ډکی بللې وي. خو انتخاباتي کمیشن ویلي وي چې انتخابات شفاف وو. د پریکړې پرم پیسې باندې د جماعت علما اسلام مشر مولا فضل الرحمن لخوا د ټول اپوزیشن ګوندونو پر بل سوي غونډه کې وسوي. لدې سره سره دوی د قومي اسمبلی د نیول سو غړو محسن داوړ اولي وزیر او دا ډول د قبایلی سیمو په اړه هم ځینې غوښتنې وکړې چې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد لاره کوي.
پرون د شروع په ورځ د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د حکومتي تګلارو پر ضد یوه ګنډګوندي غونډه وشوه چې پکې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن پارټۍ مشرانو نه علاوه ځینو نورو ګوندونو مشرانو او غړو ګډون وکړو. د غونډې په پای کې مولانا فضل الرحمن د مطبوعاتو په وړاندې اعلامیه جاری کړه او د نوموړي وینا وه: د سینیټ موجوده چیرمین به په آئینی توګه لرې کوي او یوه رهبر کمیټي به جوړوي، کومه چې به د سینیټ نوي چیرمین لپاره په متفقه توګه د امیدوار نوم ټاکي. د نوموړي وینا وه: د روان کال د جولای میاشتې 15 نیټه به د تورې ورځ په حیث مانځي.
اجلاس نے بجٹ 2019
په غونډه کې د حکومت لخوا پیش کړی شوی بجټ په مکمله توګه مسترد کړی شو او دا فیصله یې کړې چې ټول اپوزیشن ګوندونه باید د پارلمان دننه او بهر پر ضد احتجاج کوي. ولس به د حکومت لخوا پیدا کړی شوی ګرانۍ او معاشي مشکلاتونه راوستلو لپاره کوششونه کوي او دې لړ کې به په لومړۍ مرحله کې ټول سیاسي ګوندونه عوامي رابطه مهم شروع کوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر دې زر تر زره پروډکشن آرډر جاری کړی شي چې په پارلمان کې د خپل ولس نمائندګي وکړي. په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره کېدونکو انتخاباتو کې د فوز په پولینګ سټیشنو د تعیناتۍ نوټیفیکیشن دې واپس واخیستی شي. د لادرکه کسانو راخوشي کولو لپاره د قانون سازي وکړی شي او هغه کسان چې د امنیتي ادارو په ولقه کې دي هغوی د عدالتونو ته وړاندې کړی شي. په قبایلي ضلعو او خیبر پښتونخوا کې د تیرو څو کلونو راهسې جوړ حراستي مرکزونه دي په عام جیلونو کې بدل کړی شي او د حراستي مرکزونو کې قید خلکو پر ضد په عدالتونو کې مقدمې وچلولی شي. په وزیرستان کې د په تیرو وختونو کې شوو پیښو پلټنو لپاره یوه پارلماني کمیټي جوړه کړی شي چې رښتیا د ولس په وړاندې راوړي. د مولانا فضل الرحمن وینا وه: په غونډه کې د حکومت لخوا جوړ کړی شوی انکوائری کمیشن په متفقه توګه مسترد کړی شو او غوښتنه یې وکړه چې ټول حقایق ولس په وړاندې راوستلو لپاره یوه پارلماني کمیټي دې جوړه کړی شي او د 2000 کال راهیسې د ټولو امدادونو او قرضو پلټنې وکړي. د سره سره ټولې ادارې دې په ملکي سیاست کې د مداخلې نه ډډه وکړي. بلخوا د ګنډګوندیزې غونډې په حق لا د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس اشقاوان مطبوعاتو ته وویل: دا غونډه 10 ساعته جاری وه خو بیا هم ناکامه وه او حکومت را غورځوونکي او دړکې ورکوونکي په څه بیانیه متفق نه شول. د نوموړي په وینا اے پی سی را غوښتلو اصل مقصد انکوائری کمیشن مسترد کول وو، ځکه چې دې کمیشن د اپوزیشن خوبونه حرام کړي دي او دا وجه وه چې دوی را یوځای شول.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری یو ځل بیا د محسن داوړ او علي وزیر په اسمبلی کې د حاضرولو غوښتنه وکړه. د دې مخکې بلاول بټو زرداری او نور سیاستوالو دغه دواړه سازي اسمبلی ته د حاضرولو ویلي، خو سپیکر وایي په دې لړ کې پریکړه به د قانون له وزیر سره له مشورې وروسته کوي. قانون پوهان وایي سپیکر پوره واک لري چې کوم نیول سوی استازی ایوان ته حاضر کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار ظفر خان وړاندې کوي.
بلاول بټو زرداری پرون د اسمبلی په غونډه کې وویل که د شمالي او جنوبي وزیرستان د استازو بغیر رای شماري وشي نو له دې به دا تاثر راولاړ شي چې په درغلی بجټ منظور شو. هغه وویل په اسمبلی کې د استازو د حاضرولو په موخه یې سپیکر ته درې خطونه استولي او د ټولو د رسیدو ثبوتونه ورسره دي. بلاول پر سپیکر او حکومتي اتحاد غږ وکړ چې د محسن داوړ او علي وزیر اسمبلی ته حاضرولو کې دې رول ادا کړي.
سپیکر صاحب، له تاسو سره لویه موقع ده. خلک دا نه مني چې د قانون وزارت ته وزیر اعظم تاسو ته اجازه نه درکوي. خلکو ته معلومه ده چې ته د دې واک لري. دغه کرسۍ تل د حق او جمهوریت سره ملګرتیا کړې ده. امید کوم چې ته او استاد څوکۍ به خپل رول ادا کړي او د نیولو شوي او استازو اسمبلی ته د حاضرولو حکم به سمدستي جاری کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران محسن داوړ او علي وزیر د خړ کمر پیخي ورستو په دې تور نیول شوي چې د پوز پر پوستۍ خلک برید کولو ته هڅولي وو. غورځنګ دا تور ردوي. له دې وړاندې هم بلاول بټو زرداری او ځینې نورو سیاستوالو د نیول شوو غړو اسمبلی کې په وړاندې کولو ټینګار کړی. د بلاول بټو د غوښتنې په ځواب کې د غونډې مشري کوونکي مرستیال سپیکر قاسم خان سوری هغه دریز بیا تکرار کړ چې له قانون وزارت سره تر مشورې وروسته به په دغه اړه پریکړه کوي. دا چې سپیکر د اسمبلی د نیول شوي غړي د حاضرولو په اړه څومره واک لري، دا پوښتنه مې د قانوني چارو د پوه قادر خان اډوکیټ مخې ته کېښوده. نوموړی وایي:
قانون دا وایي وای چې د دې ټوټل ایکسکلوسیو او صرف واحد یو سړی دی چې چا سره دغه واک دی، هغه د سپیکر د اسمبلی کسټوډین دی، هغه چې هر یو اسمبلی غړی په جیل کې نه هغه دغه پروډکشن آرډر ایستی شي نه، بالکل هېڅ ایکسپشن پکې نشته او نه د نن پورې د پاکستان په پارلیمان په تاریخ کې داسې څه پرېسیډنټ نظریه شته د دې نه مخکې داسې څوک نه دی راوست.
قادر خان ایډوکیټ زیاتوي په مخکې وختونو کې آصف علي زرداری د قتل په تور نیول شوی و، خو هغه وخت نوموړی د اسمبلی غړی و او د سپیکر په حکم به هر ځل د پارلمان په غونډه کې شریکېدو. په وروستیو کې خواجه صادر پیخ او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د موجوده سپیکر اسد قیصر په حکم اسمبلی ته راوستل شو، خو محسن داوړ او علي وزیر د حاضرولو امر یې ورنه کړ. اسد قیصر دریځ لري چې د دغه دواړو استازو قضیه مختلفه ده، نو ځکه یې فلحال د حاضرېدو امر نشي کولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د قبایلي سیمو د صوبایي انتخابات پر لور د جنوبي وزیرستان انتخاباتي امیدوارانو د ډیپټي کمشنر لخوا د کمپاین پر مهال د امنیتي ګواښ پر خبرداري تنقید کړی دی. ډیپټي کمشنر په یو وخت کې امیدوارانو ته ویلي و چې احتیاطي کوي، ځکه چې د کمپاین پر مهال د ممکنه برید اطلاع ترلاسه کړې ده، خو امیدواران دا خبرداری د شفاف انتخاباتو نه کولو یوه حکومتي هڅه ګڼي. ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې امنیت یې ټینګ کړی او امیدواران باید کمپاین ته دوام ورکړي. په قبایلي ځلو کې په جولای پر 6 نیټه د صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي. په دې اړه نور حال سیلاب مسعود راکوي.
د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر نمان افضل افریدی یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې په کوم شي د صوبایي حکومت د پاره په موجوده انتخابي عمل کښې برخه اخیستونکي امیدوارانو خبر کړی دی چې دوی د محتاط اوسېږي، دا ځکه چې د یوې خفیه ادارې په اطلاع د کمپین په دوران کښې هر وخت هم بمی برید کېدای شي. په دغه رکشے امیدواروں سویائی د مسعود حلقہ یوسل دیارلس آزاد امیدوار مخشینائی بریگیڈیر کا یوم شیر مسعود ویائی
دا حالات وی دا دیتا پاتا وا اول دفعہ 144 لگے دلیا وا او ویش لکھن را مون دای دے ڈیٹ ہا ور کڑائی جائے او می خو خپل کیمپین چلا وی وزیرستان تے چار ور درے میں تو پرمیشن ورتا او خلے او بیا دے سکیورٹی بندباز تا کو نی مارچ پے پاسے لوڑا شیکانا چے دے چیر نہ تھریٹ وی آے خال کے ور پکڑ کا وی چے دیر سارا گرجی دے خو لیا پ ٹارگٹ بندی وی دے پہنچ جوت غار تا کے دے شے ڈش کنا دا مخل دے پوسیبل نہ دو یا دے دا خپل نوٹیفیکیشن جو پاس او خلی یا دے الیکشن کینسل
دیوانا حلقہ یو سل سوار لسنا دے قومی اولسی گوند امیدوار تاج وزیر پدغا لڑکش خپل تحفظات پدارنگ بیانوی
اوا کسون دا وزیر کو چا تا تریٹ تی دای دا نوٹیفیکیشن دا سنو کو چا طول کانڈیڈیٹ تا تریٹ تی دکا چا ون تا تریٹ نشتا دے یو چو کو بوسی او چا بون الیکشن گاٹی آدھا مشتا وضاحت وکو مش دا شی بلکل غندنا کی چا بلکل دا سے شاینشتا دے کامپین پو وقت کے دا سے آلات یا دا سے نوٹیفیکیشن بالکل خوان کو دا الیکشن بند اثرات چاوی پا کمپین اثرات چاوی کم از کم حکومت ادا نہ دو پرچار چ شفاف الیکشن کو دا سے نوٹیفیکیشن کا تے نہ دای پرچار کا دای چکن نوٹیفیکیشن کڑائی دای
مشال ریڈیو چ دے ڈیپٹی کمشنر نمان افضل افریدی سارا تماس ونی وا اغوی وویل چ د خپل طرف میجاد امیدواران او د ژغورن د پارا پورا پورا انتظامات کڑی دی، امیدواران د خپل کمپین پ قرار مخ پ
دیکھیے مونگا لا انفورسمنٹ ایجنسی سرم رابطہ کرے دا او سرچ آپریشن ہم کری دی پولیس چھ دے ہم ایکٹیویٹ چھ دے چیک پوسٹ پانے چیکنگ چھ دے نو ہم سخ کرے دے ول کینڈیڈیٹ چھ دی اگی تا مونگا ویلی دی چا او خپل سیکیورٹی چھ دی نو ہم انہانس کی او پولیس چھ دے نو ہم کچر تا چر تا سروے نیو باندے سیکیورٹی ضرورت نو ہم تا پرووائڈ کی ان شاء اللہ الحمدللہ اس کو حالات کنٹرول کی دی لگا بس مسئلہ نہ وی کینڈیڈیٹس تا مو الیکشن کیم
پر انتخابی عمل سے برخہ اخستون کیو دغو امیدوارانو دا غشتنا ها وکڑا چه دفع یو سل سلور سلویش دی پور تکڑای شی او دی الیکشن کمیشن اسلام آباد لطرف ها چه امیدوارون تا کما جمهوری آزادی ورکڑی شوی دا اغادی پا جمهوری انداز کشی برقرارا وسا تلاشی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په ورته موضوع کې پاتې کیږو. په قبایلی ضلع کې د خیبر پښتونخوا سبلین انتخاباتو لپاره کمپاین دوام لري. دا لومړی ځل دی چې په هغو ضلعو کې د صوبای اسمبلی لپاره د انتخاباتو تیاری کیږي. د قبایلو په پخوانیو ټاکنو کې روایتي مشرانو او ملکانو ډیر رول درلودي. ظفر خان د صوبای اسمبلی پر روانو ټاکنو کې د ملکانو رول او غیسته کتنه کړې ده او دا راپور یې برابر کړی دی.
د قبایلی ضلعو په شپاړسو څوکیو د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات د جولای په شلمه کیږي. په مخکې وختونو کې د قبایلو اړوند معاملو په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې ملکانو، مذهبي او روایتي مشرانو مهم رول لرو، خو د 2013 په عامو انتخاباتو کې له سیمې نوو څیرو پارلمان ته لار پیدا کړه. په نوو کسانو کې له خیبره د تحریک انصاف په ټکټ اقبال اپریدي قومي اسمبلی ته بریالی شوې. نوموړي مشال رډیو ته ویل د پخوا برعکس اوس په انتخاباتو کې د ملکانو ځای ځوانانو نیولی دی.
مخکې به هغې دې نه سرمایه دار او د پولیټیکل انتظامیه ټوټ به راتلو اسمبلی ته، اوس هغه کیسه ختم ده. زموږ چې کوم لیویز ده، زموږ چې کوم خاصه دار دی، هغه په پولیس کې کنورټ شول. عام د دې مراعات یافته خلکو د فیملی سره به تعلق ساتو، هغې سوچ وو چې یاره موږ له مراعات به نه میلاویږي که موږ غلط سره سپورټ.
خو له باجوړه د قومي اسمبلی پخوانی استازی او د پشد سیمې خان شهاب الدین خان بیا وای د قبایلی مشرانو مخکې هم په انتخاباتو کې رول نه وو. هغه وای ځنې پټ قوتونه د پاکستان د نورو برخو په څیر په قبایلو کې هم په انتخاباتو اغیز لري، خو انضمام، کډوالۍ او ټولنیز میډیا د خلکو د سیاسي شعور کچا لوړه کړې ده. د قبایلی ضلعو پر حالاتو نظر لرونکي خبریال صفدر داوړ وای پخوا پولیټیکل ایجنټ نظام سیاسي عمل تر ملکانو محدود کړی وو، خو قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو سره هلته سیاسي ګوندونه ورغلل چې له وجې یې د روایتي مشرانو رول کمزوری شو.
اوس الیکشن تیر شو، دا کې نوي کسان راغلل، بل دا چې سیاسي بنیادونو باندې راغلل. کم ټکټ چې ملو شوی وو هغه کا غریب وو، کا ځوان وو، کا امیر وو، نو دا یو ډېر شعور راغلی دی خلکو کې چې صوبایي الیکشن به سیم هغه شانته لکه څنګه جنرل الیکشن چې دا نور پاکستان شوی وو.
قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو مخکې هلته سیاسي ګوندونو هلې ځلې نشوې کولی. همداراز تر 2002 میلادي کال پورې د قبایلو هر وګړي رایې نشو کارولی او یوازې ملکانو به رایې ورکولې. له دغه کال وروسته قبایلي ولسته د رایې ورکولو حق ترلاسه شو، خو رایې به یې یوازې د قومي اسمبلی لپاره کارولې شو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوریده. بلوچستان اپوزیشن ګوندونو په لورلای کې د ځانمرګ بریدګرو د وژلو د پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. په لورلای کې پرون پولیسو ادعا وکړه چې درې بریدګري هغه مهال وژل کله چې هغوی د حملې هڅه کوله. په لورلای کې سیف الله، کوټه، چمن او سنځاوي کې له تیرې څه مودې راهیسې د امنیت وازه خرابه شوې ده. پر دې موضوع پرون په اسمبلی کې هم تود باس وسو چې په اړه نور حال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د راتلونکي کار لپاره پر کلیزه بودیجه یا بجټ باندې د اسمبلی د غړو له لوري بحث روان دی. او تیره ورځ هم د ډیپټی سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرتابه کې یوه غونډه وشوه. پر دې مهال د حکومت او ازب اختلاف له لوري په لورلای کې پر پولیس لاین باندې د وسلوال برید په کلکه سرغندنه وشوه. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر لازیر وویل چې د لورلای په ګډون په ټوله صوبه کې امنیت وران شوی دی. په کار دی چې حکومت د امنیت ټینګولو په اړه د اسمبلی وغړو ته یو بریفینګ ورکړي.
چې په لورلای ڈی آئی جی آفس کې حمله وسوه، یا مناصر آباد کې واقع وسوه، د ارمان شهید د شهادت واقع وسوه چې هغه هم د دغه دپاره درنه پرلس ورکړی وو. اوس خبره دا ده حکومت چیرې داسې ګړندي ګامونه پورته کړي وو. تاسو خپل اندازه وکړئ چې پولیس لاین کې واقع کیږي، د دې مخکې په ڈی آئی جی آفس کې وسوه، لیکن سرکار یو قسم سیکورټی پلان نه لري. سرکار مکمل طور ناکامه دی. یو طرف ته تاسو ویني چې 15 لکھ روپیا اس پتی بجٹ کی دی دا امن و امان دا پارا دا ٹول پیسے ضائع روانی دی
کچن پر دے محال دا بلوچستان دا کورنی چارو دا وزیر میر ضیا لانگو او نصر اللہ زیر تر منز تاوتریخوالی ہم راغلی خو ضیا لانگو ول چی پولیسو او سردی اسکرو په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ډېرو قربانیانې ورکړي دي او د لورلای برید پر ناکامه کولو باندې پولیس د ستاینې وړ دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانگو وایي چې پر امنیتي سرتیرو باندې د تنقید پر ځای په کار دی چې ستاینې وسي، ځکه چې هغو نن هم د ترهګرۍ یوه لویه هڅه ناکامه ګرځولې ده او خپل خلک یې د لوی ځاني زیان څخه خوندي ساتلي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د حزب اختلاف لخوا دا غوښتنه هم سوې ده چې د لورلای د پرله پسې پیښو په اړه د یو عدالتي کمیشن جوړ سي چې هغه د دغه پیښو تر شا چې کوم هیلتونه دي هغه د ولسو مخ ته راښکاره کړي. بلې خوا ته به د بلوچستان اسمبلی غونډه نن هم روانه وي په کوم کې چې به د راتلونکي کال د بودیجې یا بجټ منظوري ورکول سي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې یو نیمه بجه سوه. ګلایاز به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان او د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات وکړ او په دواړه خیزه اړیکو په ګډون یې په سیمه ییزو چارو خبرې کړې. ولسمشر غنی به خپل پاکستاني سیال ډاکټر عارف علوی سره هم لیدنه کوي. ولسمشر به په لاهور کې د دواړو هیوادونو د سوداګر غړي غونډې کې هم ګډون کوي. پرون د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ټول ګوندیز غونډه کې د وفاقي بجټ ردولو د تیر کال عمومي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د جولای په 15مه د تورې ورځ لمانځلو او د سینټ مشر په عیني طریقې سره د لری کولو پریکړه وشوې. په اسلام آباد کې د ټول ګوندیز غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته ګډه اعلامیه وړاندې کړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری یو وار بیا په پارلمان کې د وزیرستان د دوو استادو موسن داوړ او ولی وزیر اسمبلی ته د حاضرولو غوښتنه کړې. نوموړي دا څرګندونې پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړې. د خیبر پختونخوا د تاجرانو اتحادیې په وفاقي او صوبایي بجټ کې د نوو ټیکسونو لګولو پر ضد احتجاجي تحریک شروع کولو فیصله کړې. دا خبره د صوبې د تاجرانو اتحادیې مشر شرافت علي مبارک بیګا مشال لړو ته کړې. بلخوا د پخو تاجران به نن په شوق یادګار کې د ټیکسونو پر ضد احتجاجي کیمپ هم لګوي. د جنوبي وزیرستان ځینو امیدوارانو د ضلع انتظامیې په هغه نوټیفیکیشن سخت تنقید کړې چې پکې راغلي په انتخاباتي کمپاین ممکنه بریدونه کېدی شي. په قبایلي ضلعو کې د جولای په 6مه انتخابات کېږي او په هغه سیمو کې انتخاباتي هلې روانې دي. د ناټو د دفاع وزیران او شریکان یې نن په برسل کې د افغانستان پر سولې او په امنیت بحث کوي. په برسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون پیل شوه خو نن ورځ یې افغانستان ته ځانګړې کړې ده. ایران وایي د خپلو یورانیم غني کولو چارې به چټکې کړي. ایران دا کار په داسې حال کې کوي چې امریکا سره یې اړیکې ترینګلې دي او په اټومي تړون کې له خپلو ژمنو تر شا کېدو ته یې دوام ورکړی دی. کرملین دا خبره تایید کړې چې په جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو سره مشري ده کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړي. او نن په انګلینډ کې د کرکټ نړیوال کپ سیالو کې د هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه په مانچسټر ښار کې کیږي. پرون په برمنګهم کې پاکستان نیوزیلینډ ته په خپل پټو ماتې ورکړه.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې ګلایاز وړاندې کوي. اوس ورسېدلې دوه اونیزو خبرونو قبایلي سیمې د بدلون پر لور او تاند هیلې ته. لومړی ستاسو پام د قبایلي سیمې بدلون پر لور راګرځوم. په دې خبرونه کې د فاټاله ورګډې وروسته بدلون ته کتنه شوې ده. په روان خبرونه کې په قبایلي سیمو کې د کرفیو یا ګرځبندیز په اړه بحث شوی چې ځایي ولس څنګه اغېزمن کړي او د خیبر پښتونخوا حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي. قبایلی سیمې د بدلون پر لور. د مشال رادیو پونی خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د ټیکسونو یا مالیې په اړه بحث واورېدی. پخوانی فاټا یا د خیبر پښتونخوا زمسوي ضلع یو وخت له نور پاکستان څخه بیل د انګریز واکمنانو د یوې پیړۍ زور قانون اف سی آر لاندې اداره کېدلې. په دې سیمو کې د تیر څه باندې یوې لسیز نامنۍ پر مهال د انتظامیې لخوا وخت په وخت کرفیو یا ګرځبندیز لګول کېدی. خو دا چې په صبح خیبر پښتونخوا کې لورګډېدلو او د اف سی آر له منځه وړلو وروسته اوس هم هلته ګرځبندیز لګول کېږي او که نه، روانه خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی. د پاکستان وفاق تر انتظام لاندې قبایلی سیمې یا فاټا چې کله د 2013 کال په مئی میاشت کې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړسوه، نو هلته له څه باندې یوې پیړۍ راهیسې رایج قانون چې د اف سی آر په نامه یادېدی له منځه ولاړی او ورسره ځینې نور بدلونونه رامنځته شول چې په تیرو خپرونو کې مبحث ورباندې کړی دی. خو په دې سیمو کې یوه لویه ستونزه د کرفیو یا ګرځبندیز هم وه چې د ځایي انتظامیې یا پوځ لخوا به وخت په وخت لګېدل. په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې یوې لسیزې نامنۍ پر مهال به د هر اتوار یا یکشنبې پر ورځ کرفیو لګول کېده او دلیل دا ورکول کېده چې د پوځ قافلې خوندي تګ راتګ وکړای شي. بیا وروسته چې کله د 2014 کال په جون میاشت کې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل شول، نو ځایي ولس په کډه کولو مجبوره سو. خو د څلور کلونو د عملیاتو او د ځایي ولس خپلو سیمو ته تر ستنېدو وروسته اوس په شمالي وزیرستان کې د ګرځبندیز یا کرفیو څه حال دی؟ ځوان مشر او د جمعیت علما اسلام ګوند یو مخکښ خالد جان داوړ وای د فاټا په خیبر پښتونخوا کې تر ګډول وروسته هلته اوس هم ولس د ګرځبندیز د لاسه اغیزمن شوی دی.
مخکې به هر اتوار باندې کرفیو لګېدل چې خلکو ته به پته وه، په دې ورځ باندې به کاروبارونه بند وو، په دې ورځ باندې به د خلکو کوم مصروفیات چې وو هغه به وزن ډول چې په دې ورځ باندې کرفیو ده. اوس خو غیر اعلانیه کرفیو ولګېږي، شپږ ورځې، اوه ورځې، اته ورځې، دا پته هم چاته نه لګېږي چې کرفیو لګېدلې په کومه وجه ده او لګېدلې به تر څو پورې وي. لکه دا اوس موجوده کومه کرفیو چې لګېدلې وه په نارت وزیرستان، خاص کر د تخیل روډ باندې تقریبا 11 دن مسلسل کرفیو لګېدلې وه. په دې 11 دن کې نه ایمرجنسی کیسز به چې کوم هغه ته اجازه ورکول، نه مریضانو ته ورکول، نه نور. لکه خلک ډېر زیاته اغیزمن وو، خلکو ته ډېر زیات تکلیف وو. دا اوس موجوده کوم کرفیو د آئین د لاندې مونږ باندې چې مونږ ته وایي چې تاسو ته آئینی حقوق حاصل شول، تاسو ته وکیل، اپیل او دلیل حاصل شو، نو په دې موجوده او په دې نوی پاکستان کې په مونږ باندې چې کرفیو لګېږي یو غیر اعلانیه وي، ظالمانه وي، اس ټایم فریم یې نه وي. او مخکې به دغه خو وکنه چې یو هغه به یو ټایم به وو هر چا ته به پته لګېده چې په دې ورځ باندې به هغه لګېدلی وي کرفیو.
د شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې ورستۍ ګرځبندیز د خړ کمر تر پیښ ورسته ولګول شو. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د روان 2019 کال د مئی پر 26مه نیټه په خړ کمر کې له پوځي پوستې څخه عسکرو د دوی پر ملګرو ناتار ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې 14 غړي ووژل شول او تر 15 زیات ژوبل شول. تر دې پیښ وروسته له شمالي او جنوبي وزیرستانه د منتخب پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر په ګډون د غورځنګ یو شمېر غړي ونیول شول او په سیمه کې د څه وخت لپاره ګرځبندیز هم ولګول شو. بلخو د پاکستاني پوځ وینا و چې د پی ټی ایم د دوه مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوسټه برید وسو چې د دوی 15 عسكر ژوبل شول او په ځوابي ډزو کې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ درې غړي ووژل. خو پوځ د دې ادارې لپاره کره شواهد نه دی وړاندې کړي. کڅم د خړ کمر له پیښې وروسته د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې ګرځبندیز وخت په وخت دوام درلود. خو د جون پر 8مه نیټه په د تخیل کې په بمی چاودنه کې د څلور پوځیانو له وژل کېدو وروسته ګرځبندیز ولګول شو چې شاوخوا لس ورځې دوام وکړ. د دې ګرځبندیز د اغیز په اړه هغه وخت د ډوګا مچه مدخل یو ځای استوګن ابرار خان وویل:
ګرځبندیز لا کې دلای دا یو طریقانه جوړې دي، دمره تکلیف دی، دمره بیمورنه دا حال دا بس و یو با ټوګه مچا کې واړی کې ځلکې وا ولټه وا جلوډ امړا شولا بس د ایلیار خلصاوی نه بچی پښتین اند ولور دی چې په ورته دی ته چې و کرنا د نرو بو سیډر تیز ګرځبندیز لا کې دلای دی خوراکي مواد چا چې پوتې شوی مخکینی بس پوتې چې چا ختم دی بس ختم دی بس مولینا سینا تایکو ډېر تکلیف دی. میزر بدلی کی ځان تجربه ولې به څنګه کلیئر شوای دی وطن او دایزي تجربه لولي یو شاینستا با سامان نشته ډېر ګډوډ دی حالات.
د ګرځبندیز د اغیز په اړه لولسي شکایتونو وروسته د اوتمنځو وزیر یوې جرګې لولسي او پوځي چارواکو سره ناسته وکړه چې بیا پریکړه وسوه چې لدې سیمې به د ورځې لخوا ګرځبندیز پورته کول کیږي خو د شپې لخوا به ګرځبندیز پر ځای وي. په دې اړه ځای مشر ملک خان مرجان د جرګې حال بیانوي. خو په عین حال کې وایي چې د فاټا تر انزمام وروسته لا اوس هم هلته د پاکستان آئین او قانون نامل کیږي.
د کی پی گورنر جناب شاه فرمان خان، د صوبې وزیر اعلی
محمود خان او ورسرا کور کمانډر پشاور او دای اداره یو مشر وزیرستان ته د حالات براکه زمونږ سره یو ډیر درنا جرګه وکړه چې پاغه کې قبایل او تا دوی خپل مشران او تا خپل اختیارات واپس ورکړل. نو هغه نه بعد مشران او خپل جرګه ان شاء الله الحمدلله سر ته ورسوله او هغه علاقه کې امن راغې. اوس موجوده واقعه کرفیو نامو نشان نشته پکا پہلی سیما کے اوسا پورے دامل قانون نشتا دا نام نہات خبری دی قبائلی سیما کے دامل قانون نشتا قبائلی سیما کے خپل نظام دے علاقائی جرگے پا وساطت سرا پورا من طریقے مانے چلی جی او کا کم جی کے یو بے زیام و داخلت شوی نو آبا دا حکومت دا غفلت پا وجہ دا حکومت دا غلط سوچ پا وجہ شوی
فاټا چې کله په خبر پښتونخوا ورګډه کړل سو نو حکومت ویل چې هلته به اوس د پاکستان آئین او قانون عملی کیږي او د فاټا ولسته به د نورو پاکستانیانو په شان حقونه ورکول کیږي. خو خلجان دا وړ وایي چې اوس هم قبایلو ته خپل حقونه نه دي ورکړل شوي او له دوی سره ماورای قانون چلن کیږي.
چې کله دلته قانون راوړل شو خلک دې ته خوشحال شول چې اوس په مونږ د پاکستان کم شهریت دا مونږ ته حاصل شو او کم آئین چې بنیادی حقوق دي دا مونږ ته حاصل شو. خو افسوس خبره دغه ده چې اویا کالو راهیسې چې په قبایلي علاقو خلکو باندې کوم څه تیر شول د نن موجوده وخت کې چې کوم څه په دوی باندې روان دي دا د هغې نه هم سخت دي.
خلجان داور زیاتوي چې له قبایلي ولس سره دي د نورو پاکستانیانو وګړو په شان مساوي چلند وکړل سي او د دوی اندېښنې دي لرې کړل سي. نوموړي وایي قبایل د اوږدې مودې له بېکوري وروسته اوس امن غواړي.
نامعلوم وخت نه هیڅ پته چاته نه لګېږي کرفیو لګېږي بم دھماکے وشی دلتا آپریشن وشول خلق خوز دا احتساب غواڑی چې تاسو آپریشن وکړو سلور کالا مونږ در په در شو سلور کالا مونږ تاسو ته خپل علاقہ پر خودلا واپسی چې راغلو دلتا په دې علاقے کې تاسو وای نو په داسې وخت کې دلتا بمی چاودنې کې دل یا امن و امان خراب دل یا دلتا فوجیان مړې دل یا دلتا عوام مړې دل نو عوام دا تپوس کوي چې دا ولې کیږي. نو الٹا چکل خلق دا تپوس وکي دالتا دا امنیت ادارې نه امنیتی ادارې چې کمې دي هغه په دې باندې غوسه شي چې دا خلق ولې راوتلې دي دا خلق موږ نه ولې تپوس کوي په دې توګه باندې ځکه چې دوی ته مکمل استحقاق چې کوم دی حاصل دي ولته کوم شهري چې پراته دي په هغې علاقو کې کم خلق چې پراته دي هغې ته صرف دا استحقاق هم نه دي حاصل چې هغه صرف دا پوښتنه وکړي چې آیا زه د پاکستان بنیادی شهري یم او کنه ما ته کوم آئین چې حقوق راکړی دي هغه زه تپوس کولی شم او کنه. لکه مثال په تور باندې زموږ د نارت وزیرستان ایم این اے او د ساؤت وزیرستان ایم این اے هغه تر اوسه پورې په جیل کې پراته دي صرف د دې وجنه چې هغه دا تپوس کړی وو چې په موږ باندې د حالات ولې راغلل. نو اوسه پورې هلته د سند نه کمو د قومي اسمبلی ممبران چې دي داغه پروډکشن آرډر جاری کیږي د پنجاب نه چې کم دي داغه جاری کیږي او زمونږ د امینګانو صرف په دې وجه باندې پروډکشن آرډر نه جاری کیږي چې داغه تعلق د قبایلي علاقو سره دی.
د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د ولسی وګړو د وژنو پاړه یو شمیر بهرنۍ رسنیو د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو ژغ پورته کړ او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. په دې لړ کې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې او د بخښنې پر نړیوال سازمان سربیره د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم یو پلاوی وګماري چې شمالي وزیرستان ته ولېږي. د کمیسیون مشر ډاکټر مهدی حسن وایي د پلاوی لیږلو مقصد یې دا و چې په خیبر پښتونخوا کې د فاټال ورګډېدلو وروسته هلته د بشري حقوقو جاج واخلي او د خړ کمر پیښې په اړه پلټنې وکړي.
شمالی وزیرستان په قانوني بهیر کې شامل دی او هلته انتخابات هم اعلان شوي دي. پلاوی هلته د دې لپاره تلو چې حالات ونی او معلومه کړي چې په جمهوري اصولو څومره عمل کیږي خو درول شو او د تګ اجازه ورنکړل شو.
د جون پر درويشتمه دا پلاوی بنو ته ولاړی او غوښتل چې بیا ورسته شمالي وزیرستان ته ولاړ سي خو د کمیسیون په خبره دوی ته وویل سو چې په سیمه کې کرفیو ده او دوی مخته نسیتللی نو دا پلاوی بیرته ډیر اسماعیل خان ته ولاړی. ډاکټر مهدی حسن زیاته کړه چې د پلاوی را ګرځول د دې ثبوت دی چې په قبایلي ځلو کې جمهوري اصولونه هغه سي نه پلي کیږي لکه په نور پاکستان کې. نوموړي وویل له دې دا ښکاري چې هلته واک له پوه سره دي او د هغوی خوښه عملي کیږي. د دې پلاوی یو غړی شاهد خان وایي چې په ډیر اسماعیل خان کې د دوه ورځو له تیرولو وروسته بیرته خپلو کورونو ته ولاړل. د قبایلی سیمو لس وای کلچ په پېښور یا لاهور کې چاودنه یا مرګ جوړ لوسی نو حکومت هلته ګرځبندیز نه لګوي خو د دوی په سیمو کې په وار وار کرفیو ولس اغیزمن کړی دی. همدا پښتنه چې مکله د خبر پښتونخوا د صوبای حکومت لویان شوکت یوسفزی څخه وکړه نو هغه وویل
پېښور کې یا په لاهور کې دماکی کیږي نو هغه انټرنل دغه وی هغه سکیورټی ادارې کارډن اف کې هغه ایریا صفا کی لیکن دا مرزن ایریا خاص طور پر دغه د تخیل او دغه چې کوم نارت وزیرستان دی دې سره تړل شوی بارډر دی افغانستان هلته چې کوم دهشتګردي کیږي یا خلک دی راځي نو هغې دپاره لازمي ده چې دا هغه چلن ودرئ ډېره غټه ایریا ده نو هغه هغې دپاره لازمي بیا کرفیو لګول او دا انتظامی فیصلې دي او انتظامی طور باندې کیږي او تاسو پته ده چې په ملکنډ کې هم ډېر حد پورې کرفیو اوسه وخت کې نن الله په فضل سره ملکنډ کلیئر دی امن دی صرف یو ایریا ده په پورا فاټا کې چې کوم نارت وزیرستان دی آئی کې دا ایشو وه او هغه اوس موږ ان شاء الله هلته آپریشن روان دی هلته کې کلیئرنس روان دی او سره فینسنګ هم روان دی د بارډر نو ان شاء الله کوشش کوو چې دا ایریا موږ کلیئر کړو هلته امن راشي.
په شمالي وزیرستان کې د زربیاز پوځي عملیاتو وروسته چې کله قبایل په 2013 کال کې خپل سیمو ته ستانه شول نو ګرځبندیز لری کړ سو خو دا وروستیو کې د خړ کمر له پیښو وروسته یو ځل بیا هلته وخت په وخت ګرځبندیز لګول کیږي. ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې تاسو په قبایلی سیمو کې د صوبای انتخابات په اړه بحث اوریدلی سي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلی سي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخه شکم سوکاله ژوند ولرئ. اونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور تاسو واورید. اوس ورسېدلې یوې بلې اونیز خبرونې تاند هیلی ته. په تاند هیلی خبرونه کې دا ځل د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د صوبای اسمبلی په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو رول ته کتنه شوې ده. دا خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پښتنو ښځو ځانګړې خبرونه تاندي هلي.
د نن په پروګرام کې په قبایلی ضلعو کې پر روانو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ ته استعمال او د دې د اهمیت په اړه خبرې کوو. د دغو انتخاباتو لپاره کاندیدانو خپل کاغذونه جمع کړي او سیاسي ګوندونه هم په قبایلی ضلعو کې چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه ګرځول شوي دي خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړي. خو د سیمې ځینې خلک ویره څرګندوي چې که د ښځو د ووټونو اچولو لپاره کمپاین ونه چلېدو نو په راروانو انتخاباتو کې به د ښځو د ووټ اچولو شرح ډیره کمه وي. د مومنتو نه د ښځو د حقونو یوه کارکوونکې سکینه بیبي وایي قبایلي ښځې د نامنۍ او کډوالۍ نه تېرې شوې او په ډیرو سختو ناامنو حالاتو کې ژوند وکړ او باید د ووټ د استعمال د حق نه محرومه نه کړل شي.
تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ چې په یو ځای کې ایجوکیشن نه وي، اسکول نه وي، مدرسه نه وي، هسپتال نه وي، نو د اسکولي نظام نه وي، نو او هغه ښځې بیا هم هغوی خپل کورونه په کومو طریقو باندې چلوي لګیا دي. د خاوندانانو سره پتو کې کارونه کوي، اوبه راوړي، کوم هر یو کار کې برخه اخلي، نو آیا هغه په دې سیاست کې برخه نشي اخیستلی؟ یا هغه خزه په دغت خپل आवाज نشي وچتول هر مقام باندې خزه خزه ته چې موګه ورکړي شي نو هغه خپل دفاع کول شي او هغه خپل आवाज مچتول شي او هغه خپل کار هم استی شي او بلداري چې ایجوکیشن ورکړي شو نو ان شاء الله تعالی چې دا خزه به د دې سیټل ایریا د خزونه زیات قابلیت خيږي او تعلیم نشته ده.
سکینه بی بی وای د خپل هم په بلدیاتی انتخاباتو کې برخه اخیسته ده او وای ک سړی د خپل کور خزه د ووټ نامنې نکړي نو د خزو د ووټ اچولو شربا زیاته بي.
انجی ز خپل د خطه ودریدلې مالیشن ته ودریدلې ما په بلدیاتو کې او ما غټلم دا ز دغه کې مراغلي ما لکه په ګټه کې راغلی ما په دغه باندې ما پنځه کاله دغه کې تیر کړی دي په هاوس کې په بلدیاتي دغه کې نظام کې نو ښځو ته په ښه په درنه نظر کتلې کېږي خو خبره دا ده چې دوی دا نارینه پته نشته دی چې دوی ښځو ته ولې دا نظر کوي که ښه ده یا خپل ووټ ته نشي وتی یا خپل دا خپل دوی خپل منځ کې ګډ جوړو کړي چې نارینه کوم طرف ته ځي ښځې هغه طرف ته ورپسې ورځي. خیر دی همداسې دې هم کوي خو ښځو له خپل حق ورکړي چې هغه خپل حق په صحیح طریقې سره په خپله خوښه باندې یا د دوی په خوښه یا د هغوی په خوښه خو چې اوټ پول کړي چې دوی باندې دا پابندي او دا قدغن ونه لګېږي چې تاسو دا اوټ نشئ اچولی.
د قبایلی ضلع مومندونه د ښځو د حقونو لپاره یوه بله کارکوونکې عائشه حسن وای په قبایلی ضلعو کې د ډېرو ښځو شناختي کارډونه هم نشته نو ځکه به دغه ښځې د روان انتخابي عمل نه بهر پاتې وي.
زه به دا ووایم چې قبایلو ضلعو کې ډېر داسې علاقې شته چې هلته بالکل د ښځو د حقونو سوچ هم نشي کولی. اول خو دا غزي د ښځو د شناختي کارډ نشته دی، د میسایل نشته دی، یعنی په سلو کې د لسو ښځو پنځو شته او د نورو نشته او هغه هم په داسې سیمه کې لکه یکه غونډ واله لکه دا نږدې نږدې چې کوم مومند جنسی نږدې مخې هغې شته لکه زما چې کوم کلي نه تعلق دی هغه یو دور دراز علاقه کې پروت دی هلته د ښځو څکه د سړو لا دغه نشته. نوڅه مشکل شانتې ده دا خبره خو صحیح ده چې ټیک ده دغه به وشي انتخابات به وشي خو د ښځو ګډون پکې ډېر کم دی.
عائشه حسن وای باید حکومت د مدني ټولنې په مرسته په قبایلي ضلعو کې د ښځو د ووټ د اهمیت په اړه د پوهاوي یو مهم مچلوي.
د دې مسله خو دا ده چې اول دوی یو اویرنس کړی وي یو دا کړی وي چې لا دا چې کومې ښځې قبایلي دي او سیاست کې شوق لري او لږې تعلیم یافته دي هغو په ذریعه اویرنس کړی وي بیا چې کومو کلو کې د ښځو دغه نیو شناختي کارډونه نو نو دوی له په کار چې معلومات کې یو ډیټا راغوند کی چې د چا شناختی کارت نه په کوم کلو کې قبایلی تاسې د نانشته د چې د قبایلی خوږی د شناختی کارتونه په کې خاطر کې جوړ کړی دي. ان شاء الله الیکشن کو به وشي موږ به کوشش کوو چې خزم راو با چې خزم الیکشن ته پودري کی او لګا ناممکن غوندې دا کې چې 100% کې چې په 10-15% هم خزم راوځي او اوټ واچي هغه هم زموږ لپاره یو د کامیابۍ نه.
عائشه حسن وای دوی خپل کوشش کوي چې په ټولنه کې د سړو سره سره د ښځو د ووټ اهمیت په اړه هم له خلکو سره خبرې وکړي.
بالکل موږ به توای چې ښځو کونسلر رااله نو هغه د سړو نه نشته زمونږه فاته مرجرم وشو تعلیم ډیر وشي خدای چې هغه یو رسم او رواج دی چې ښځه سړی خپل دغه نه کوي نو موږ هغه د لاتمن دا به توای چې تاسو خپل مسله د ښځې لراوړی او دا خزه وستاسو مسلې حل کوي او مخکې به وړي زموږ به کوشش او د خزو مسلې خزه به ان شاء الله حل کوي.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي سهیل احمد وای په قبایلی ضلعو کې د سدپاسا 28 لکو ووټونو اندراج شوی دی چې پکې سدپاسا 11 لکه د ښځو ووټ دی او دوی د ښځو د ووټ اچولو د اهمیت په اړه د سیمې د مشرانو سره هم خبرې کوي.
جی په قبایلی د ضلعو کې د اوسنۍ چې کوم سره فکر راغلی دی نو هغه 28 لکه او 1000 سره پاسه ووټونه موږ سره مخې راغلي دي. د نارینه ووټونه چې دي هغه 14 لکه او 1000 سره پاسه دي او دغه شان د زنانو 11 لکه 20000 سره پاسه موږ سره مخې راغلي دي. موږ دغه ځای کې لکه مثلا د تاسو دا هم د شناختی کارت د زنانو مسله وه چې زیات تر خلک رجسٹرډ اول نه دي زنانه خاص کر. نو دا هغه لپاره موږ یو خصوصي مهم چلو هغه زمونږ فیمیل ان آی سی کمپین وی هغه کې د نادرا سره موږ او د یو بل یو سیول سوسایټي ارګنایزیشن دي دا هغه په تعاون سره موږ کور په کور یعنی کلی په کلی د نادرا هغه موبایل وی رجسٹریشن چې کوم وین دي هغه موږ واسطولو کافی حد پورې پدې کې موږ خلک بطور شناختی کارت رجسٹرل انو د دې رسو بیا د غیر لپاره موږ د رجسٹریشن د بطور ووټر هم یو مهم چلو او اوس په دې وخت کې موږ یم دا مهم خو یو قسم جاری اوس چې شیډول لاغلو نو راغلی نو موږ دا مهم روانو خو لکه په الحال به تاسو دا خبر وکم چې موږ د ډیسټریکټ ووټر اډوکیشن کمیټې دی په هر ضلع کې د قبایلی سیمو کې او په نورو ضلعو کې هم شته هغه موږ بالکل فعال کړی دی او ته موږ دا انسټرکشن د هدایت ورکړی دی چې تاسو اندغه ځای قبایلی امایدینو سره ملاو شي هغه سره یعنی دغه کې جرګیو کې هغه باندې چې کوم ځای کې مثلا نو دا خاص کر ایشو راځي چې دا څه نه چې ګنې سبالا دیو پولیسیشن کې دلس فیصد نه کم ووټ اخست شوی د پول ووټ او دغه په وجه باندې هغه نتیجه پورا تل دم شي.
بلخوا د کورمې علي بیگم چې د تیر کال د قومي سملې په انتخاباتو کې برخه اخیسته به وای په کورمه کې د خزو د ووټ شرایط د نورو سیمو په نسبت ښه ده.
کورمه کې دا د الله مهرباني ده چې خلک جنکو باندې سبق وای او زموږ چې دا اوسه پورې ایجنسی ده د علاقه کې د زنانو د بچیانو تعلیم ښه دی. زمونږ ایجنسی کې اوس سلور گرلز کالجونه دي او زمونږ پارا چنار کې کالج کې بالکل ټولو جنکو ته داخله هم مشکل سره ملاویږي. نو لگ غنتی زبدا وایم چې دا خلک هم لگ دې لحاظ سره روشن خیال دي او د دوی هغه چې کوم ورته وایي چې ذهني طور باندې
د مومنتونه د ښځو د حقونو یو کارکونکي سکینه بیبي وایي دوی تمه لري چې ښځې به په روانو انتخاباتو کې خپل ووټ استعمال کړي.
نو ان شاء الله تعالی امید خدا دی چې مونږ مخکې په مخپل په مومن ایجنسی کې اویرنس پروګرامونه کړي وو او هغه کې مونږ ډېرې ښځې دې خبرې ته آماده کړي وي چې هغوی به راوځي او خپل ووټ به په اختیار په خپل لاس کې اخلي او خپل ووټ به په خپله استعمالوي د چا په خوښه نه. انشاءالله امید دی چې دا ځل به هم داسې وشي چې کمې خو زیاتې ښځې به راوځي انشاءالله او خپل ووټ به استعمالوي. دا زمونږ مشن دی چې مونږ به په د ښځو لا کور په کور ځو د کار د سمیټونو کې به راغواړو په دغه کې به راغواړو په کورونو کې به ورځو او مونږ به هغوی له دا دغه ورکوو چې ستاسو ووټ څومره مهم دی او ستاسو ووټ څومره دغه دی د ملک لپاره چې د ملک نیمه آبادي تاسو چې ستاسو خوښه هم په دې ملک کې دغه لپاره استعمال شي د حکومت لپاره چې کوم راتلونکی ځکه چې ښځې د ملک نیمه آبادي ده او چې ښځې دوی دباو کې او هغوی ووټ وانه چي او نو سړي په خپله خوښه وکړي نو دا خو د ملک د آبادۍ دغه شوله که نه نفي شوله بیا خو هغوی بیا دا مطلب شو چې ښځې په دې دنیا کې شته دي نه. نو مونږ غواړو چې ښځې راوځي او په خپل دره کې په خپل اختیار باندې خپل ووټ حق استعمال کړي.
بلخوا د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي د پېښور پوهنتون استاده سمینا افریدی چې تیر کال د الیکشن کمیشن په هغه مهم کې هم برخه اخیسته وه چې ښځو سره د خپل ووټ اهمیت په اړه خبرې وکړي وایي په تیرو عامو انتخاباتو کې دوی ولیدل چې سیاسي ګوندونو د ښځو د ووټ لپاره څه کار نه وکړي او باید دا وار سیاسي ګوندونه ښځې د خپل ووټ اهمیت نه خبر کړي.
لیگل ریکوائرمنٹ دے چلس فیصد خبر ٹول کینڈیڈیٹس انشور کئی گا نا. نو لکدا وچ قبائلی سیمو کی مونگ گورو چ دے دل ہاس سره سے تیار ہے نہ وہ سیاسی جماعتوں نہ ہم تیار نہ وہ اور تک خیر سیاسی جماعتوں موجود پریزنس ہم لگ ویک دے ال تک زیادہ تر مونگ گورو چ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس چ دے نو الیکشن کانٹیسٹ کئی اور گتی مقصد خود اگے ہم دل ہاس سره سے تیاری نہ وا نو اس چون کہ دا خجو ریکوائرمنٹ دے دا الیکشن کمیشن اور دا میٹ کول دا پارا لکڑی رزیا دا کافی پریشان پریشانی مونږ ګورو چې دغه کین خو بد نصیبه خبره دار چې فاتا طرف ته لکه ایکس فاتا چې کومه د یا کبایلی لکه کبایلی سیمه چې کومې دي کل ټرایبل ډیسټریټس د دې طرف ته خو بالکل نه د سیاسي جماعتونو څخه توجه و نه د ریاست څخه توجه و د زنانه د دې سیاسي عمل نه ډیر زیاتې بحر ساتلې شوې دي الته کې خو جنرال پاپولیشن خو بیا خصوصي توګه باندې زنانه ډیر زیاتې بحر ساتلې شوې دي نو د کې داس داسې کلی ما په خپل ویزیت کړی دی په ورځ ایجنسی کې یا په خبر ایجنسی کې ایون چې د خبر ایجنسی څونه نږدې د خبر خاطه چې پوره کلی کې ته کې یو زنانه هم ووټ نه دی کاست کړی هغه ته پته نشته چې داسې دی دا ټول مرحله څنګه سره پاره ده مطلب ډیر زیات د کار کول ضرورت دی زما خیال دی چې ډیر به مشکله به لکه دا 10% پوره کړی شو
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا وخت دی او نه خبرونه چې تاسو باورید از فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو.